دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل او بوریوال کاکړ مو هر کله کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په نیمروز ولایت کې و پولیس خپل لس ملګري وژلي دي. همداراز په کونړ د پاکستان لخوا توغندي ورولو ته د افغان ولسي جرګې غړي د سازش په سترګه ګوري. د کوچني اختر په اړه هم رپورټونه لرو. خو ورجو بوریوال کاکړ ته د دې مهال خبرونه لپاره
د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمیز پولیس خپل یوولس ملګری پولیس په ډز وژل دي. د ایران په شمال ویدیز کې دوه زورور زلزلو لږ تر لږه 180 کسان وژل دي او امریکا او ترکیه د شام د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوت د ممنوع زون اعلانولو په ګډون پر یو شمیر نور بندیزونو غور کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې یو سیمیز پولیس خپل یوولس ملګری پولیس په ډز وژل دي. دغه پیشه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ ناوخته پیښ شوې ده. چارواکو ویلي په وژل شوو کسانو کې په سیمه کې د سیمیزو پولیسو یو قمندان هم شامل دي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ ولسوال خدایداد ازادي ریډیو ته وویل هغه کس چې دا بریدیا کړی د حکومت د وسلوال مخالفینو تر اثر لاندې و. د دلارام ولسوال خدایداد زیاته کړې ده چې برید کوونکی هم ځای پر ځای وژل شوی او د هغه د پیژندنې په اړه نورې څېړنې روانې دي. ځینو سرچینو وژل شوي کسان سیمیز پولیس نه بلکې د افغانستان ملي پولیس بللی دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا OIC په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا ملک عبدالله بن عبدالعزیز په بلنه د روژې د میاشتې پر 16 نیټه جوړیږي. په دې غونډه کې به په اسلامي نړۍ کې پر موجودو ستونزو خبرې اترې وشي. د ولسمشر کرزی د ویندوی د مرستیال سیامک هیروی په وینا ښاغلی کرزی د غونډې ته له ځانګړو وړاندیزونو سره ځي او نوموړی به په دې غونډه کې یو ځل بیا د اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د ستونزو په هواري کې د سعودي عربستان او د دې هیواد د پاچا د رول پر اهمیت ټینګار وکړي. تیره ورځ غرمه مهال د افغانستان د پکتیکا ولایت په دوو ولسوالیو خیرکوټ او اومنی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښتې سوې دي چې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند محمد سرور ازادي ریډیو ته ویلي چې لومړنۍ نښته د اومنی په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته سوه چې د وسلوالو یوې ډلې د ولسوالۍ پر څو پوستو د سپکو وسلو ډزې پیل کړې. که څه هم نوموړي د اوښتې زیان په اړه تفصیل ورنه کړ خو د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر چنارګل ویلي دي چې د جګړې له سیمې د دوو پولیسو مړي روغتون ته وروړل شوي دي. بلخوا په همدې ورځ د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شته شوې ده چې پکې د پولیسو د یو سیمیز قمندان په ګډون درې تنه پولیس افسران وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي چې مقابل لوري ته هم پراخ زیان اړولی دی خو د شمیر په اړه څه نسي ویلی. وسلوالو طالبانو د دې دواړو بریدونو مسؤلیت منلی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د دې هیواد په شمال ویدیز کې دوه زورور زلزلو لږ تر لږه 180 کسان وژلي او شاوخوا 1400 نور یې ټپي کړي دي. امکان شته چې د وژل شوو او ټپي شوو شمیر زیات سي ځکه چې له راتلونکو رپورټونو ښکاري چې دې زلزلې ځینې کلي سخت ځپلي دي. په رپورټونو کې ویل شوي چې له ځپل شوو سیمو سره ټلیفوني او مخابراتي کرښې سخت زیانمنې سوي دي او د زلزلې د زیانونو د ارزونې لپاره له سیمیزو چارواکو سره اړیکې نیول سخت دي. رپورټونه دا هم وایي چې شپږ کلي په بشپړه توګه له منځه تللي دي او شپېته نور کلي هم له 50 تر 80% وران شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد له چارواکو غوښتي چې له ځپل شوو خلکو سره د بیړنۍ مرستو لپاره دي ټولې هڅې په کار واچوي. د ایران په ګاونډي هیواد ارمینیا کې هم د زلزلې ټکانونو ودانۍ لړزولې دي خو چارواکو ویلي دي چې هلته زلزلې کوم زیان نه دی اړولی. امریکا او ترکی په کړکی ځپل شام کې د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوت د ممنوع زون پر اعلانولو او یو شمیر نورو بندیزونو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په استنبول کې د ترکی د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره تر خبرو وروسته وویل انکره او واشنگټن غواړي چې له هغو یاغیانو سره د مرستې کولو لپاره خپل عملیاتي پلان جوړونه پراخه کړي چې د بشر الاسد د راپرځولو لپاره جګړه کوي. هیلری کلینټن وویل
We met to discuss what the United States and Turkey can do together.
موږ سره ولیدل او پر دې مخابري وکړې چې امریکا او ترکی لخپل نړیوالو ملګرو او په شام کې دننه او له شامه د باندې لخپل ټولو دوستانو سره په ګډه د دې زیاتیدونکو بشري او سیاسي کړکېچ د مخنیوي لپاره څه کولای
شي.
هیلری کلینټن زیاته کړه دواړه هیوادونه د شام په برخه کې ګډې مخې لري او هغه دا دی چې په شام کې تاوتریخوالی ژر ختم سي او د بشر الاسد د رژیم واک پای ته ورسیږي. او وروستی خبر د لوبو، په لندن کې د روانو 2012 کال د اولمپکس لوبو نن وروستۍ ورځ ده. تر اوسه په ترسره شوو لوبو کې امریکا تر ټولو زیات یعنی 102 مډالونه ګټلي دي. د امریکا په ګټلو مډالونو کې 44 د سرو زرو، 29 د سپینو زرو او 29 د زیړو مډالونه شامل دي. پاکستان او افغانستان هم په دې لوبو کې ګډون کړی و. پاکستان په خالي لاستون سو، خو د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روح الله نیکپا په دې کې بریالی سو چې د خپل هیواد لپاره د زیړو مډال وګټي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه ته غوږیست او خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل.
د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو محلي پولیس خپل لس ملګري وژلي دي. په کونړ د پاکستان لخوا توغندې ورولو ته د افغان ولسی جرګې غړي د سازش په سترګه ګوري.
مخه به هم د پاکستاني چارواکو دای چې په افغان چارواکو باندې دغه پوله په رسمیت وپیژني.
کوچنی اختر پر رسیدو دی، خو په سوات کې د درزیان وایي چې د بجلی نشتوالي له کبله کاروبار زخت خراب شوی دی.
بجلی یو لږ سات لراشي نو داغه په وجه باندې هغه الټي دونه کمی چې زموږه ماشينونه سٹارټي
چې نور کله به مونږ زر جوړي ګندلې وس په دې روزه کې مونږ 200 جوړي ګندلې.
خبره د اختر وشونو په خوست کې هم کاروباریان او ولسی وګړي د اختر ته خوشاله ښکاری.
کاروبار د نور کولو په نسبت ډیر ښه روان دی. ساګ خلک ډیر خوشاله دي کوشمی اختر لپاره.
نو خلک زیات خوشاله دي د اختر لپاره.
دا او نور رپورټونه سره د سندرو با په سلام پښتونخوا کې واوري لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ ترازو، د افغانستان په نیمروز ولایت کې وسیمیز پولیس خپل لس ملګری وژلی دي. دغه پیښه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د شنبې یا خالی پر ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پولیس د غونډې پر مهال پر نورو محلي پولیسو برید کړی چې د محلي پولیسو د قومندان په ګډون یې لس کسان وژلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې لومړۍ څېړنې دا ښیي چې دغه کار د دولت د وسلوالو مخالفانو د یوې دسیسې په ترڅ کې ترسره شوی دی. نور حال د احمدشاه فطرت په رپورټ کې.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي د غلستان سیمه ایز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفان د ویدیسی په پایله کې وژل شوی دي. د سیمه ایز پولیس د شمې په ورځ د غرمې وروسته خپل په قرارګاه کې د یو پولیس په ډزو ووژل شو. د دلارام ولسوالۍ ولسوال حاجي خدایت آزادي راډیو ته وویل لومړۍ څېړنې دا په ګوته کوي چې په سیمه ایز پولیسو کې یو تن د دولت د وسلوالو مخالفانو څخه نفوذ کړی و او دغه عمل یې ترسره کړی دی. ولسوال وایي کله چې د دغه پولیسو قمندان محمد اسحاق له خپلو کسانو سره غونډه درلوده دغه کس ورباندې برید کړی کړی او ټولې وژلې دي. د دلارام د ولسوال په وینا برید کوونکی هم وروسته وژل شوی او د ده د پېژندګلوۍ په اړه څېړنې روانې دي. په نیمروز ولایت کې یو تن امنیتي چارواکي چې نه ورته نوم واخیستل شي وایي دغه کسان سیمه ییز پولیس نه وه بلکې ملي پولیس وه. په نیمروز ولایت کې دا لومړی ځل دی چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي.
د احمد شاه فطرت رپورټ مو واورېده. د افغانستان پر ځینو ختیځو سیمو د پاکستان راکټي حملو په چارواکو کې د پاکستان د اهدافو په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. افغان حکومت په بیا بیا له اسلام آباد د دغو حملو د بندولو غوښتنه کړې ده، خو لا هم دا بریدونه نه دي درېدلي. له بل لوري د کابل لپاره پخواني پاکستانی ډیپلوماټ بیا د پوځ د حملې د هغو پاکستانی طالبانو د حملو په جواب کې بولی چې د ده په وینا د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. خدای هم د دغو بریدونو درول غواړي. د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومند په رپورټ کې ورو.
د افغان دولت له مقرره غوښتنو سره سره د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستانی پوځ د راکټي حملو دوام سیمه ییز چارواکي په دې فکر کې ډوب کړي چې پاکستان د دغو حملو له لارې څه ډول اهداف تعقیبوي. په کونړ کې ځایي چارواکي په دې ترس کې ځینو مسایلو ته اشاره کوي او وایي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغان چارواکو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ځینو نورو اهدافو ته هم اشاره کوي چې تر ډیره له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان له ستراتیژیکو اړیکو سره تړاو لري.
دغه توغندې چې د تېرې څو مودې راهیسې پیل شوې دي، موخه به هم د پاکستاني چارواکو دا یې چې په افغان چارواکو باندې دغه پوله په رسمیت وپیژني. بل دغه کوم ستراتیژیک تړونونه چې د ملکونو سره دستخط شوي دي، تشویشونه دوی ته لوړ کړي دي، همدغه موخه باندې دوی غواړي چې افغانان مشغول وساتي او هغه څه چې د دوی حقوق دي دغه غوښتلو ته پرېنه دي.
واصفي دا هم ویل چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې د دغو حملو په اړه کې په هغو سیمو کې چې خلک دروځي وسله والې ډلې ځای پر ځای کړي. دا هغه څه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې وه. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي او د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د پاکستان د حملو په وړاندې د سن کولو له کبله ولسی جرګې استیزا کړل او له دوی د باور رایه بیرته واخیستله. د پاکستان له خاورې د حمله له ډیره وخت روانې دي او په دې ترڅ کې د دغو حملو د بندولو لپاره د افغان حکومت غوښتنه حمله په مغور زول شوې ده. په ورته وخت کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی مشر ډیپلوماټ کسه هم د حمله د پاکستانی طالبانو د حملو په جواب کې بولی، خو بیا هم د حقي بندې د لغواړي. پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي رډو سره په خبرو کې په دې مسلې په ټینګار وویل افغان حکومت دا مسالہ پکڑ کر رات کھڑے گوا کے پاکستانی طالبان دے دا افغانستان په خاورې کې پناه اخیسته وي. تر دې مخکې د پاکستانی طالبانو یو قومندان مولوی فقیر محمد هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستان د ادعا د خندا وړ بلل و. له بل لوري که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا منل شي د دې حملو د بندولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو کوم نتیجه نه ده ورکړې، خو وس دا نه روښانه چې افغان حکومت راتلونکي کوم ګام پورته کول غواړي.
د حمید مومند رپورټ مو اوریده. د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښنه لري چې آیا افغان حکومت به وکولای شي چې د ټوکیو کانفرنس د پریکړو په اساس د نړیوال ټولنې د مرستو ترلاسه کولو په زمن کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د شنبې پر ورځ د ولسی جرګې غړو د هیواد د بهرنۍ او مالی چارو وزیران غونډې ته وربللی ول او د ټوکیو کانفرنس په اړه یې ترې پوره رپورټ وغوښت. په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه ښوده چې آیا افغان حکومت به هغه ژمنه چې د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې پوره کړي او کنه. دا پوښتنه د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې د بهرنیو چارو او مالی له وزیرانو څخه وشوې. په دې ورځ د بهرنیو چارو او مالی وزیران ولسی جرګې ورغوښتي وو څو د افغانستان په حق له د ټوکیو د کانفرنس مواد او پریکړې د جرګې غړو ته تشریح کړي. د جرګې غړي حبیبه دانش وویل، آیا حکومت دا ضمانت ورکولی شي چې نړیواله ټولنه قانې او مرستې ترلاسه کړي؟
تعهدات جامعه جهانی مشروط به
د نړیواله ټولنې مرستې په دې شرط دي چې په افغانستان کې اداري فساد کم او یا له منځه وړل شي. حال دا چې په هیواد کې اوسمهال اداري فساد پراخ دی، نو څه تضمین موجود دی چې دا فساد به له منځه وړل شي او د نړیواله ټولنې دوامداره مرستې به ترلاسه کړو؟
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل، د افغانستان په حق له د تیوکیو کانفرنس ته د حکومت لخوا 22 مختلف پراختیایي پروګرامونه وړاندې شوي و چې د نړیوال ټولنې د قناعت وړ ګرځیدلی او د پلی کېدو لپاره ورسره د مرستو ژمنې کړې دي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل، د افغانستان لپاره د تیوکیو کانفرنس له نورو کانفرنسونو څخه توپیر لري. په دې کانفرنس کې پروژې کړه او د لګښتونو سارلو ته دقیق میکانیزم په پام کې نیول شوی دی.
در توکیو برنامه‌ریزی شوه
کانفرنس کې مو د جوړ شوی پروګرامونو لمخ پیسې غوښتي دي. ژمنه پکې دوه اړخیزې دي، د پروژو لومړیتوب او سارنه پکې واضح ده. ژمنه مو کړې چې خپل عواید په راتلونکو درې کلونو کې 15% او په وروستیو کلونو کې 40% زیات کړو. منابع مو قانونه، کرنه، ترانزیت، سوداګري او داسې نور دي.
دا مشال ریډیو ده.
په ټول پاکستان کې لوروستیو کالون راهیسی د انرژي بحران روان دی چې د هیواد د هرې برخې ورځنۍ ژوند او کاروبار یې اغیزمن کړی دی. همدا حال د خیبر پښتونخوا د سوات دی. اوس د کوچني اختر د راتګ ورځې شپې دي او د سوات خیاطان وایي چې د برښنا نشتوالي له کبله نه یوازې د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی، بلکې ډېر خلک به په دې اختر کې له نویو کالیو هم بې برخې پاتې شي. درزیان وایي په ټول کال کې همدا د روژې میاشت وي چې د دوی کار پکې ډېر زیات وي، خو د برښنا نشتوالي له کبله دا ځل دوی سره د کارګرانو بیکاره ناستي. نور تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورټ کې.
د روژې میاشت شروع کېدو سره سوات کې د بجلی لوټشډینګ نور هم زیات شوی دی، چې ورسره د ژوند نورو برخو په رنګ اختر لپاره خلکو ته جامع جوړولو درجیان سخت متاثره شوي دي. د سیمې درجیان وایي چې دوی ټول کال دغه روژې میاشت کې ډیر کار وکړي او خپلې کنډې کړمې پرې سرته ورسوي، ولې سخت کال دوی دغه کاروبار په ټپه ولاړ دی. بجلی نشته، جامع په څه جوړې کړي؟ لکه د منګورې ښار کې محمد رحیم نومې درزی وایي،
بجلی یو لږ سات لرای شي نو داغی فوج باندې هغه الټی دونه کمی چې زمونږه ماشینونه سٹارټ ای، نو داغی فوج رانه گا کو خبر کیږي گا کړل چې کمی کپړی راوړي هغه نو واپس فیس یم سره شر کې چرته هم پرون راوړي او نن پوری تا کړی ندی، نو زمونږه کاروبار بیم خراب شو، زمونږ دنده بیم خراب شو. او لاختر چې کم مخنی را روان دی، نو دا اختر خو بالکل خلکو جامین پادشي، خلک بم ډیر خپه پادشي، خاص کر ماشومانانو. دا اختر خو ماشومانانو چې ماشومانانو کپړی ونشي نو خو زمونږه گا کوم خپه شي او زمونږ روزګار بم ونشي.
یو بل درځي وای چې نور کله به دوی ډيري خزيات جامع جوړو ولی اوس د بجلی نشوالی لکه برا سره دوی د کارګرو هسه ناستي.
زه محمد سلیم کرشما ټیلر یم. سکه له د بجلی د لاسه موږ دومره متاثر شو، یقین وکړه چې نور کله به موږ زر جوړی ګنډلې وس په دې روزه کې موږ 200 جوړی ګنډلې. دا حقیقت وځ دا د بجلی یی نه زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ، دا خو چې د بجلی لږ حل او بس وس دا خیر ورځ دي چې لږ د خلک خوشاله شي، لږ جامع مامي چاله جوړی کو، لږ خدمت دی خلکو وکړو.
اختر لپاره جامع جوړونکې زلمه منصور وایي چې درجیانو ته منت کوي، مونږ لا یو جوړه جامع جوړ کړی، پیسې هم خا ډېرې ور کوي ولی خون نه کوي.
ډیرنج کوم دې کپڑے نه مخ پر جوړ جوړ راوړې و ټیلر له مور کولا هغه زمو عمر ټیلر دې لګه پکې راځي، مې کپڑے جوړ کړې دې نه هغه مې جوړ واپس کړو دې نه شم جوړولې لکه دې بجلی دې لاسه بجلی زی او تقریبا لکه مو ته دمو چې سونه پیسې ستا پکې راځي 680 روپے زمانه والا هم جوړ جوړ کا هم دې انکار کوم جوړ واپس کړې دې واپس لاسه دې بجلی دې لاسه.
دا وخت سوات کې پټول اورس کې 1200 ساعتونه تر 1300 ساعتو پورې بجلی نه وي، چې کومه بجلی وي د هغې ولټیج هم ډیر کم وي. په دا اړه د بجلی مقامی چارواکي وایي چې دغه لوټشډینګ د مرکزی حکومت لخوا کیږي او دوی په دې کې بې وسه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز رپورت مو اوریده چې د سوات درزیان څنګه بے برخې پاتې دي په دغه اختر کې، ل بجلی بے برخې پاتې دي او کاروبار ته ډیر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان په بلوچستان کې ځوانان وایي وفاقي حکومت په 2010 زیږیز کال کې د بلوچستان پیکیج له لارې د دې صوبې له پوهنتونونو فارغو شویو ځوانانو ته د 20,000 نوکریو ورکولو اعلان کړی و، خو تر اوسه یې دغه وعده نه ده پوره کړې. دوی وایي د اوسني حکومت وخت په پوره کېدو دی او دوی هیله نه لري چې راتلونکی حکومت به د تیر حکومت ژمنو پوره کولو ته تیار شي. بلې خواته چارواکي بیا وایي چې حکومت پر خپل ژمنې ولاړ دی، خو په ملک کې روان آئینی او قانوني کړکیچ د نوکریو ځنډېدو لامل جوړ شوی دی. د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل تفصیل راکوي.
د کوټې یو تعلیم یافته او بیروزګار ځوان عبدالغفور وایي حکومت د بلوچستان تعلیم یافته ځوانانو ته د 20,000 نوکری ورکولو خپل ژمنه لا هم نه ده پوره کړې.
تر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سکم ولی هغه ویلی ول بای زه به دا نوکریانې ورکوم کوم دا کوم نه بیا هغه 15,000 نوکریانې راغلی، په هغه کې هم چند کسان ولګېدو، یا د منسترانو هغه ولګېدو، یا د وزیرانو هغه ولګېد. غریبان سیدی هغه در په دره دي، اوس هم لیاریړۍ چلی یا رکشې چلی.
اکثر ځوانان فکر کوي چې راتلونکي حکومت څخه به هم د دوی دومره هیلې نه وي چې هغه به د بلوچستان پیکج دغه 15,000 نوکری ځوانانو ته ورکړي.
15,000 نوکریانې سړي هغه د زړې لا تر اوسه نه دي ورکړي، شل ورځې نه دي پاتې، د 15,000 نوکریانې څنګه ورکوي؟ دوی به څه نوکری ورکړي په دې وخت کې؟ باید دوی سیدا وزر تر زره ورکول سي، او که یو د وس کار او که نه د وس کار خلک د چکر ته نه اچي.
یو بل ځوان محمد بلال بیا وایي که حکومت خپل یاد ژمنه پوره کړي نو یو خو به د بلوچستان پیکیج تر څه حده عملي سي، بل اړخ ته به د بیروزګارۍ په کمیدو کې هم مرسته ترلاسه سي.
په هر سړی باندې 15,000 کسان پسې دي، کور په پسې دي، نو دا ګورمنټ ته پکار دی چې ژر تر ژره یې ورکړي، ولې د دې ټایم هم کم پاتې دی، او دا خلک چې بیروزګاره دي د دې سبا د احساسې مرمې لیرې سي، دا خلک پر یو کار او روزګار ولګېږي، د دې سبا د بلوچستان حالات هم ان شاء الله تعالی سم شي.
بل اړخته په دغه اړه چې کله د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر او د بلوچستان پیکیج عملي کولو کمیټې یو غړی طاهر محمود سره تماس ونیول سو، نو نوموړی وویل په ملک کې روان آئینی او قانوني کړکیچ او د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له چوکۍ د کښته کېدو له وجې د بلوچستان پیکیج نوکری ځنډول سوی دی. یاد دوی وفاقی حکومت په کال 2010 کې د بلوچستان پیکیج تر سیوري لاندې د بلوچستان 15,000 تعلیم یافته او بیروزګار ځوانانو ته د نوکری ورکولو اعلان کړی و. که څه هم په اول سر کې 15,000 ځوانانو ته نوکری ورکړل سوې، خو باقی پاتې 15,000 نوکری ورکولو پروسه لا هم تر سره نه ده رسیدلې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر ژر به د پښتو ژبې یو دولتي ټلویزیون چینل پرانیزي، ځکه چې دا د وخت ضرورت دی. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی په دې اړه ډیر کار سرته رسیدلی دی. د چارو کارپوهان وایي په مورنۍ ژبه کې د معلوماتو رسول ډیر مهم کار دی. چارواکي وایي له ټلویزیون پرته به دوی د پښتونخوا په هر ولسوالۍ یا ضلع کې د پښتونخوا اف ایم راډیو سټیشنونه هم پرانیزي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې موجوده حالاتو کې ضروری ده چې پښتنو خپل یو سرکاري ټی وی چینل وي، ځکه چې نننی نوې دور کې د ټلویزیون او ریډیو مهم کردار نه انکار نشي کېدی، او دې سره به نه یوازې د پښتو کلتور ته وده او پرمختګ ملو شي، بلکې د پښتو د پښتنو خاړخ به هم په دنیا باندې ښکاره شي. د پښتونخوا ټلویزیون په نوم یو ټی وی چینل هم کار شروع کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میر تغار حسین په دې لړکې مطبوعاتو ته ویلي دي چې دې لړکې ډېر حد پورې کار سر ته رسېدلی دی، او ډېر زر به دغه ټلویزیون کار شروع کړي. د صوبایي حکومت دې پریکړه په خپل باندې چې کله موږ د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال اباسین یوسف زینه پښتنو کړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې موجوده د پښتنو حالات غوښتنه کوي چې د دوی دی خپل یو نمائنده ټی وی چینل وي چې د دوی آواز نړۍ ته ورسوي.
دا زموږ د ټولو پښتنو د دې وخت نه خواهش ده چې د پښتو ژبې یو سرکاري چینل چې هغه شپه ورځ بجې، ځکه چې په پاکستان دننه د نورو ژبو شته خو د پښتو نه شته. د دې چینل به ډېره فائده کوي چې هغه د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، نو د دې پالیسي معیار چې دی هغه به د وطن د خواهشاتو د وطن د ضروریاتو مطابق د دې به پښتو ژبې ته
ولی پدې لړ کې چې کله مونږ خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر علاوه متعلقه چارواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړې، نو هغوی سره پدې لړ کې خبره ترې ونه شوې. بلخوا د سرکاري ټی وی چینل د پی ټی وی پښتو څانګې د روانو چارو ډایرکټر جهانزیب خان نه چې کله مونږ پدې لړ کې وپوښتل، نو هغوی د حکومت دا ګام اوستایو او ویې ویل چې ډېره ضروري ده چې سرکاري چینل سره سره دی نور د پښتو پرایویټ ټیوی چینل هم کار شروع کړی.
دا ډېر ضروري خبره ده چې په مورنۍ ژبه کې ابلاغیات دي، نشریات دي، یقینا د دې باندې خاص شرایط دي. سرکړ پورې چې دا ټلویزیون تعلق دی، چې کوم د ټول ارزان سیګنل وي هغه د ګرمو کې د لارې ټرسټریل سیګنل وي. په دا چې دا د عام خلکو ته په پښتو ژبه کې ورسي، دا د دې په پوهه کې او په تربیت کې ډېر لوی رول لوبولی شي. او زما د خیال چې دا یو ډېر ښه فیصله ده. دا د پبلک سیکټر په ځای په پرایویټ سیکټر کې زیات فائده ممکن دی شي او په دې کې د اضافه شي.
یادونه وړ ده چې څومره د وړاندې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میافتخار حسین صوبایي سمله پر فلور هم ویلو چې را روانه سو میاشتې کې به د خیبر پښتونخوا صوبې خپل پښتو ټلویزیون کار شروع کړي. ولې دوی پرون د دې خبرې گردان وکړو چې را روانو درې یا څلور میاشتې کې به دغه ټیوي چینل خپل کار شروع کړي او دین علاوه به ډېر زر د صوبې هر ضلع ته د پښتونخوا اف ام ریډیو جال هم خور کړي چې دا وخت صرف په مردان او پېښور کې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو،
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو،
زړې سندرې
په پاوکم 5 بجو.
او اوس به هم درته په د خپرونې په دغه برخه کې د هارون باچا په غږ باندې د حمزه بابا یو غزل نشر کړو او تر هغې وروسته بیا لنډو خبرونو ته ورځو. راځئ چې د غزل
دیوانے پسپل سیرا واستول میں فلتا رتیوانے پسپل سیرا واستول اس چھوڑے نورے نورے تماشے شوزے چیزو نہ سویو پتنگانو دیویمڑے شوی زیچے زو نصیحت پن ویرن وائس کا راتن نکلی نصیحت پن ویرن ملگرو داتی سے خوبو سڑے شوزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیویمرے شو زیچے زو بلش ویدا دیوان دمے خانے شاید چه بلش ویدا دیوا دم خانه ما خام شو دسمان لمنه سرش وزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوه مڑے شوزی چیزو تنده دساقی تریو تشکا سے شوزی چیزو
دارون بچا په غږ مو د غزل واوریده وس هم لس نه نیمه بجې شوې په پېښور کې او نه بجې شوې په کابل کې لابوروال کاکړه د دې محل خبري سرټکی ورو
د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمیز پولیس خپل یو لسملګری پولیس په ډز وژل دي ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر احمد کرزی به په همدی اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي د ایران په شمال لویدیځ کې 2000 زلزلو لږ تر لږه 180 کسان وژل دي امریکا او ترکیه د شام د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوت د ممنوع زون اعلانولو په ګډون پر یو شمېر نورو بندیزونو غور کوي او ټاکل شوی ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په سعودي عربستان کې د شام پر روانو حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د نوي استازي پر ټاکلو بحث وکړي
خبری سرټکی مول بوریوال کاکړه واورید لوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننې ورځې لبیلاویل ورسپانو مهم خبرونه او اداري راخستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړل دي
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته ګورو نو هر ورسپانې د خپل خپل پالیسي مطابق اداري ورکړې ده خو دې کې اکثر ورسپانو خپل اداري د سٹیټ بینک په مانیټری پالیسي او معاشي صورتحال لیکلې ده دې کې د پیښور نخبریدونکې د اردو ژبې ورسپانې آج وایي چې سٹیټ بینک د نوې مانیټری پالیسي اعلان وکړ چې پکې د سود شرا 1.5 روپې کمولو سره 0.5 روپې پریښودې شو او د سٹیټ بینک گورنر خپل خبرو کې وایي چې د معیشت د خرابې لوی وجه د توانایي بحران دی او بل دا چې حکومت بې دریغه قرضې اخلي اداری وایی چې د توانایی په بحران د سینیټ قائمه کمیټې غونډه هم شوې ده او سپریم کورټ کې جمع کړې شوې حکومتي رپورت کې هم ویل شوې دي چې د ذاتی مد بجلیګرو د بقایو ورکولو لپاره طریقې کار ټاکلې شوې دي او په دې دغه کپنو هم اتفاق کړی دی اداری وایی چې یو طرف ته وزیر اعظم هم دا مني چې معاشي حالت خراب دی خو بیا هم د حکومتي خرچو کمولو او قرضو ناغستو لپاره څه اقدامات نشته او بل دا چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې دا نرخونه په بره روان دی چې مقصد یې د تیلو یو څوک اپنو ته ګټه رسول دي باید چې د ټولو حالاتو ته نظر وکړي شي او د موشي حالت ښه کولو لپاره د توانایي بحران په سمدستي توګه ختم کړي شي د غرنګ اکسپرس ورسپانه خبرې اداریا د کم شمیره تپو په حفاظت او حکومت لیکلې ده اداریا وایي چې سورز وړاندې پاکستان کې د کم شمیره تپو ورځ اون منځلې شو چې پکې ولس مشر اسف علي زرداری هم د دوی د حکومت حفاظت یقیني کولو باندې زور وروړو اداریا وایي چې دا ورځ په داسې حال کې منځلې کیږي چې یو طرف ته مطبوعاتو کې د یو شمیر هندوانو د سن نه هندوستان ته د هجرت خبرې کیږي نو بل طرف ته بعضې مطبوعات بیا داسې وایي چې دغه خلک د خپلو مقدسو ځایونو لیدو دپاره ځي اداریا اخیره کې وایي چې خبره که هر څه وي خو ضروري ده چې د ټولو کم شمیره تپو د حکومت تحفظ لپاره عملی ګامونه پورته کړي شي ځکه چې دوی هم د دې وطن اوسیدونکي دي او لکه څنګه چې مسلمانان د پوره ازادۍ سره دلته خپل ژوند تیروي باید چې دغه رنګ حکومت کم شمیره تپو ته هم حاصل وي او دا خبره یقیني جوړه کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له برتانیا خبریدونکو ګارډین ورسپانه په قبایلی سیمو کې په خونځو کې د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو په اړه مقاله خبره کړې ده او لیکلي دي چې که څه هم وسلوالو په قبایلو کې ګڼ خونځي اسکولونه په بمونو لزولې دي خو په دې وروستیو کې د زده کوونکو شمیر زیات شوی دی رویټرز خبري ایجنسی بیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو د ځنو افغانو پوځیانو غړو لخوا د بریدونو په اړه لیکنه کړې ده بشیر ګواخته د دواړو مقالو مهمه برخه راوړوي
ګارډین ورسپانې لیکلي چې په باجوړ کې د دې کال له شروع راهیسې په خونځو یا سکولونو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیره ډېره شوې ده په باجوړ کې د محمد ګل په نامه یو چارواکي ورسپانې ته ویلي چې دا کال نه ډیر زره نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل کړي دي، خو اتیا زره ماشومان لا هم په ښوونځیو کې نه دي. د محمد ګل په وینا غریبي او بې تعلیمي سخت دریځې ته لار هواروي، او که ماشومان قلم په لاس کې وانخلي نو په غټوالي کې به یې کلاشینکوف په لاسونو کې وي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زیاتېدو وجه خپلو سیمو ته د ځینو هغه کورنیو بیرته راتګ دی چې په 2008 او 2009 کلونو کې د جګړو له کبله بې کوره شوي وو. یوه بله وجه د خوراک د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا تقسیمېدونکي هغه 4 لیټره د پخلي غوړي ښودل شوي چې هر زده کوونکي ته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې غوړو او ورسره د بسکټو د ترلاسه کولو شرط دا دی چې زده کوونکي باید په میاشت کې 22 ورځې ښوونځي ته ورشي. ګارډین لیکي چې دا پروګرام د 2011 کال له شروع راهیسې په ټول پاکستان او قبایلي سیمو کې پیل شوی وو، خو اوس د فنډ د کمښت له وجې یوازې د قبایلي سیمو په سرکاري ښوونځیو کې جاری دی. د ورځپاڼې په وینا په قبایلي سیمو کې د دې کال د مارچ تر میاشتې پورې 411 ښوونځي چې 133 یې د جنکو وو په بمونو الوزول شوي دي. وسلوال طالبي ادارې په نښه کوي ځکه خو کورنۍ ښوونځیو ته د بچو د لیږلو لپاره زړه نښه کوي، خو چارواکي وایي چې غریبي تر ټولو لویه مسله ده. بلخوا رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د افغانستان په جنوب کې یو افغان درې امریکایي پوځیان وژلي دي چې په 24 غنټو کې د ناټو د دا قسم وژل شو پوځیان شمیره شپږو ته رسي. دا درې پوځیان د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ناټو ویلي چې د دې کال د جنوري له میاشتې راهیسې 6 داسې پیښې شوي او 14 کسان پکې وژل شوي وو. تیر کال 21 داسې بریدونه شوي وو چې 15 کسان یې وژلي وو. رویټرز لیکلی په داسې حال کې چې 2014 کال کې به بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووځي او افغان امنیتي ځواکونو ته به امنیت وسپاري. په دې وروستیو کې یادو پیښو د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اړیکې خرابې کړې، خو د ناټو وین بریګیډیر جنرال ګنچر کارټس ویلي چې دوی د 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونو سره ښه تعلقات لري او دا بریدونه انفرادي شکل لري.
د روژې میاشت نوره پای ته پر رسیدو ده او د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د اختر تیاری کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د خوست اوسیدونکي وایي د امنیت وضع ښه ده او دوی هم خوښ دي چې اختر به په خوشحالۍ تیر کړي. د خوست دوکانداران وایي د نورو کالونو پرتله دا ځل کاروبار هم ښه روان دی. د سیمې اوسیدونکي دا هم خپله نیکبختي بولي چې روژه په خیر خیریت پای ته پر رسیدو ده. د خوست دولس د اختر تیاریو په اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې خلک داسې مهال د کوچني اختر د لمانځنې لپاره په تیاری بوخت دي چې دوی د روژې مبارکې میاشتې په دیش په ورځو کې دلته له امن او کرارۍ څخه خوښ معلومیږي. اخترونه کله یوې خوا د نړۍ د مسلمانانو ګډه خوشحالي ده، بلخوا د افغانانو دودیز جشن دی چې خلک ورته له مخکې نوې جامې، بوټونه، څپلۍ، واسکټې او تر څنګ یې وچې او تازه میوې رانیسي. د سږني اختر لپاره زیاته ګڼه ګوڼه د دې لامل شوې چې دوکانداران ښه سودا ولري. یو شمېر دوکاندارانو او ښاریانو د اختر په مناسبت خپل احساسات له مشال رادیو سره په دې توګه شریک کړل.
د زبی ولاد مو د کاروبار د نور کو په نسبت ډیر ښه روان دی. ساګ خلک ډیر خوشاله دي کوشنی اختر لپاره. در زندای سامان مروړی دي، خلک ډیر خوشاله دي.
ان می کریم الله سروري د خوست ولایت اوسیدونکی دا چې خوست کې هر کال اخترونه خصوصا د روژه اخترونه زمو هیوادوال په ډیر کوم رسم مسلمان دي زیات خوخی کوي. دا ځکه چې روژه هغه مبارک میاد چې په دې کې الله تعالی رحمتونه فضیلتونه او ټول هغه ثوابونه جنونه د مسلمانانو په برخه په دغه مبارک میاشت کې په برخه کې نو خلک زیات خوشاله دي. د اختر لپاره هغه څه چې مناسب لري لپاره یې اخلي او خخترونه لماندي.
زه احسان نامېګم د خوست کې خاګ مې دکان دی، بوتو سپلای دکان دی. د نورو دو په برتلانه نن سبا وي درش ډېر زیات ته خلک ډېر خوشاله دي. دوی ته خوشاله دي سپلای بوتونه زنه سندل سامان خپل ډېر زیات راشته.
دا چې د خوست قومونه او خیلونه کوچنی اختر په مناسبت ډول احساس لري. د روژه په پیل کې د سخت ګرمۍ په اړه د خلکو انګیرنې څه ډول وي، څومره د امن او خوندیتوب احساس کوي، په اړه حاجی جمال تړي داسې څرګندونې وکړي.
اختر ته خو دا چې روژه په تېرېدو ده او د روژه ډېره څومره چې خلک تغییر وي چې دا به سخته وي، ګرمي وي او ډېره ښه روژه تېره شوه. ډېره خلک خپله دیندوري سرته که ورسوله هېڅ داسې لانجې او مصیبتي نه هم به د روژه که ونلدل. د امنیت لنګنم څه شی مشکل ونلدل. یوه هغه خو دغه وه نیکبختي، بله نیکبختي دغه چې اختر میګي توسي ټول دغه د سیوا خشول اوریزوي ټول خلک خشول دي او خلک خته راي نه ولای دی دی وکوم سپینګری په صفات وزه هم وایم په کومې کې خپل خلک دغه ته ډیر پینه دي او خوختي خته راي نه ولای دی ان شاء الله دغه امنیت لنګنه هم کومینه دی او په ولس په خوځ کې خلک دي ټول خوختي
اخترونه د افغانانو لپاره په ډیر ارزښت لري چې لیوی خو په مذهبي لحاظ د کوچنی اختر شپې ورځې د مسلمانانو د میاشتنۍ روژې په پای کې راځي بلوري ته شاوخوا څوار لسوه کلونو له تلپاتې لمانځنې وروسته افغانانو ته اخترونه په غښتلو دودیزو جشنونو بدل شوي دي په دې اړه د پیر محمد کاروان د ادبي او کلتوري ټولنې مشر سید رحمان ایمان مشال راډیو ته داسې څرګندونې وکړې
ترونه دوی برخه لري چې لومړۍ برخه هغه مذهبي ده او دویم برخه دودیز وی مذهبی برخه نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د ټولو نړۍ د لپاره ارزښت لري ځکه وړاندې لاغه چې کوچنی اختر راشي دوی وام میاشت روژه نیولې وي د دې لپاره دوی بیا روژه ماتیږي بیا په خوشحالۍ سره او په خوښۍ سره د اختر لمانځي او په خوست کې معمولا د اختر لمانځنه کې بیلابیل دودونه دي ځوانان یې په خوښیو په اتڼونو او په د ډزو په ویشتلو سره لمانځي او خلک دلته هغوی جنګوي په اصطلاح میلې ته ځي اتڼونه کوي
یاد دیوی چې پخوا به په اخترونو کې نجونې او هلکان جوپی جوپی میله ځایونو او زیارتونو ته تلل دودیزې سپورتي لوبې به کېدي او د سیمه ییزو هنرمندانو لخوا به کنسرتونه اجرا کېدل چې اوس مهال په اکثر ولایتونو کې د بیلابیلو رواني او امنیتي اندېښنو له امله د اخترونو دا ډول لمانځنې نه ترسترګو کېږي نجیب اللهلو خیل مشال راډیو خوست
د اختر په اړه باندې یو بل رپورت هم لرو د خلیج په عربي هیوادونو کې ډیر پښتانه له لسیزو راهیسې مسافر دي او په هغو ځایونو کې بیلابیل کارونه کوي او د خپلو کورنیو لپاره د ژوند تیرولو اسباب برابروي د پښتانه مسافر تر کالونو کالونو له کورونو لرې وي او د غم ښادۍ په وخت کې زیاتره له یو بل سره یو ځای کیږي دا ځل د کوچني اختر پر راتګ په متحده عرب اماراتو کې میشتو پښتنو د خپل خوشحالۍ او لمانځلو لپاره د موسیقۍ د محفلونو د سټیج پروګرامونو او د لوبو د سیالیو کولو تابع کړی ده په دې موضوع د مشال رادیو د خبریال شاهین بنیری رپورټ اورو
د پښتنو په سیمه د جنگ جګړې او بې قرارۍ له کبله د خلکو کلتوري هلې ځلې تر ډېره حده اغېزمنې شوې دي خو هغه پښتانه چې د وطن نه بهر ژوند کوي هڅه کوي چې د موسیقۍ محفلونه را جوړ کړي او د سندرو د لارې د خپلو جذبو څرګندونه وکړي په داسې حال کې په دوبۍ کې میش پښتانه د اختر د خوشحالو منظرو لپاره په خپلو دیرو کې راټولیږي خپل روایتي خوراکونه تیاری او د موسیقۍ مجلسونه جوړوي
سپین پسنائے کی سم زبوی علین یا پتو بے کی چتدرے کال رکلی مسافر وے سم زبوی پتو میشتی چھوٹے کی نو
په دوبه کې اوسیدونکو یو مزدور صاحب زر وایي چې سندره ویلې شوق ده او غواړي چې د سندرو د لارې د نورو مسافرو غم لږ راکم کی
د ژوند ولې لکه د دې په څیر چټي غني جی نو یاران د سنتي د پونکو چې راندې پاتې سب د کاره باسي سبله والا باجی والا تاسو یعنی ارنج کوي او موږ کمرې تراشي او موږ رانکې انجوای کوي یعنی کنه موږ مسافرو ډیر خوشاله شي او په پردیس ته بس من داس شوری د پرغوان د واټ ملګری لار شو غی لا خپل پروگرام اټینډ کوو او خوشاله کو ای ما مسافری دا هغه مل خوشاله شي زمینه مل خوشاله شي بس
صاحب زرزه توی د اختر لپاره په دوبه کې میشت پښتنو د موسیقي پروگرامونو ترتیب کړی دي او د وسنه هغه ته بلنه ور کړی ده
از د فرمن اصل شعر دوه پروگرامونه کوي یعنی لکه شروع دي د بند د زندل سره شروع لکه د هره ویډیو کوي لکه اختر لپاره پروگرامونه
په سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو له کبله ډېر هنرمندان اوس دوبۍ ته ځي او دغلته د ټلویزیون چینلونو او کلتوري ادارو لخوا را جوړ شو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخلي نزار یوسفزی په دوبۍ کې د یو نجی ټی وی چینل سره کار کوي وای د اختر په موقع یو شمیر کلتوري پروګرامونه ترتیب کړی دي.
یو ډیر خو سټیج پروګرام هم کړی دی چې ګڼ شمیر فنکارانو په هغه کې راغوښتي او یو مشاعره لکه موږ د اختر لپاره ریکارډ کوو چې په متحده عرب اماراتو کې څومره شاعران دي د اختر په مناسبت چې کوم دی دا یو شپه مشاعره دې کړنه ریکارډ کوو. نور دلته کې هغه سټیج شوګانې کیږي وایي چې موږ پښتو شوګانې ویلی شو او نور در پښتنو ویلی شو. اوس یو بل شروع شوی دی هغه داري چې دلته کرکټ دا ټورنمنټونه د خلکو خلکو شروع کړي دي. په دې کرکټ دې ټورنمنټونو کې ډېر بې شمېره پښتانه ځاخلي.
نزار یوسف زیاتوي په دوبه کې ډېر شتمن پښتانه هم شته او باید هغوی د خپل ژبې او کلتور د ودې لپاره خپل وسایل په کار راولي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
اوس مرزو یو بل غزل ته د حشمت سهار په غږ باندې بس کدا سپک نظر د نور مکوا.
مشال رادیو ته وغیاست او سلام پښتونخوا خبرونه اوري. په پښتنو کې داسې ډېرې دودیزی لوبې دي چې تر پیړې ورسته وس هم ژوندې دي او خلک یې کوي. په دې لوبو کې یو هم مخه یا مخه ده. دا لوبه د پښتونخوا په سوابۍ مردان او سوات کې کیږي او هر کال یې د اتلولۍ سیالۍ وي. د پښتنو د کلتور کارپوهان وایي چې د دې لوبې لپاره ځانګړي قوانین دي او لکه د نورو رسمي لوبو په څیر یو خاص نظم لري. د مخې یا مخې په اړه نور تفصیل د اسرارت په دې رپورت کې وو.
مخه د پښتنو او په خاصه توګه د یوسفزو هغه روایتي او پخوانی لوبه ده چې تر ننه د خیبر پښتونخوا په سوابۍ، بونیر، سوات او مردان سیمو کې ډېر په شوق کول شي. د سوابۍ اوسیدونکو شیرینیار یوسفزی راته د مخه د لوبه د پیل په اړه داسې تفصیل راکوي.
مخه لوبه زمونږ د پښتنو او خصوصا د یوسفزو یو ډېره زړه او روایتي لوبه ده. دا د جنگ د فارې چې وکم مشق او کم پریکټس به کوو د راغې نه شروع شوه. دا وخت د غشو د لیندو وزریه باندې جنگونه نو دی کدا دیو لوب شکل اختیار کړ. مخه په بارا کې خلک دا غنی غنی چې دا لکه د نخې نه دا لفظ وړاندې شو خدا سي نه دا مخه دا مخ مونږ ورته فرنت وو لکه مخامخ وشتل مخه وشتل
ډیرته د مخه د لوبې د اهمیت ترڅنګ د دې په پیژنګلې دا سی وغږیدل.
د دې یو بوتوی هغه تقریبا 100 فوټه دنګوي هغه د پاسه بیا دا یو 2 فوټه پورې دا درې جوړ وی او دا خټه کې خوده شي یا په دې خټه کې شي یو ټاکای کې خوده شي ټاکای هغه ته نه خوي هغه نه یو ګیر چا پیره یو رنګ کې خوده شي هغه ته کوړه وي دا په دې کوړه کې چې دا دننه کوم نه خره نو دې ته نه هم وای خلک او دې ته ټاکای هم وای. د دې وشتو میدان چې کم دې دا فاصله چې دا لس نیم غزه پوری جوړیږي او د دې لس لوبغاړي وي. په دې لوبغاړو کې دوه لوبغاړي یو ته وزیر ویل شي دا ټول نړوم به راځي او د پسې بیا مشر راځي.
د مخې په لوبه کې د کارونکي اوزار په اړه دوی زیاتوي.
دې اوزار چې کم دي هغه یو ربړ او ډانګ دي او بل چې کم دي نو هغه لیند ده په خوابه په باجوړ کې جوړېدل اوس په دې بنیر کې جوړیږي. په دې غرونو علاقو کې بنیر کې جوړیږي او هغه ته باجوړی وي. هغه د اخترانو نه د زناورو د وسو بارې سنگو د وسو د اخترانو نه جوړیږي او هغه سره یو لرګې د خاص په دې غر کې کیږي هغه سره جوړو لګي.
د زروبۍ سره تعلق لرونکو یو تن وای چې د نورو لوبو په نسبت مخې کتلو ته ډېر په مینه او زیات خلک راځي.
زمانوم اجمیر افغان د زروبۍ نه خبر کوم. کرکټ له جسمره کسان راځي کنه هغه زوم چې شل یا دیش په جګړټ گیمي یغټ لوبي او مخه کچر د چم په چمي محله په محلوي ټول کلی ورته غونډيږي. خلک ورسره مینه لري او محبت ورسره ساتي او ډېر په شوق واړو زړه زلمیان ټول ورته ټولېږي.
د شیرین یار د خبرو په یو برخه کې راغلی چې مخه زمونږ د کلتور او اقدارو ټول خو ویړخونه ژوندۍ ساتي.
هغه د ډول سورنا هغه تورۍ هغه باجی هغه پخوانی چې کوم دی هغه هغه پکې دی هغه پکې لار روان دی هغه ارغوزار سره هغه غږیږي. په دې کې زمونږ د پرو جنبو هغه روایت هم دی. په دې کې زمونږ د راشه درشه د مل مستیا هغه کم روایت شي ځکه چې مونږ کم طرف بل طرف لاړ شو نو هلته مونږ لا غي د چای ډوډۍ تنظیم کړی هغه چې مونږ راشي نو مونږ غي لکړی سره د پرې جنبې داسي بیا په اخیری ورځ باندې بیا یو ډوډۍ کیږي دیو طرف نه بیا د بل طرف نه ورور ولې هغه یو دغه چې کم دی بنیاد هغه په دې باندې جوړ دی.
د سوابۍ د اوسیدونکو په وینا باید داسې لوبې په ټولو پښتنو سیمو کې عام کړي شي ځکه چې کدي سره یو خو د پښتنو ظلمو صلاحیتونه مخې ته راځي نو بل خو ور سره د یووالي او اتفاق په سیوا کې دوه مینه زیاتېږي. اسرارتل مشال رادیو پېښور.
اتن د افغانانو ملي نڅا ده او د پښتنو په ډیرو سیمو کې بیلابیلې بڼې لري. په دې کې یو ډول همۍ نومیږي. همۍ د پښتنو د شیرانیانو دودیز اتن دی چې ورسره ډول او یا هم د موسیقۍ بل اغه آله نه غږول کیږي بلکې اتنشان خپل ورسره ځانګړي دودیز شیرونه وای. د پوهانو په اند همۍ به په خوا د جګړې د تیارو په سلسله کې ځوانانو سرتیرو کوله او اوس د اتن د یو پخوانی دود په توګه ژوندۍ ساتل شوی دی. په دې اړه تفصیل د خپل خبریال پر رپورت کې اورو چې همه د شیرونو په غږ پیلېږي.
د
سندر و دا جاغونا پا همائی اتنکشه او ردل شی. همائی ده شرنی کا بایانو تاریخی زور و روایتی اتن دای. ده همائی اتن پا وقت پا منزکش اور بالی جی شرنی کا بایون چجنی سپنجیری طول پکش شامل وی دا اور نا چاپیر ده دایره پا شکلکش اتن اچھاوی. پا دا اتنکش دول سرنا نوی کا بایون سندر ویایو و پا هر سندر پس ده هم همائی همائی جاغونا و باسی. دا یو دا سه منظر وی چوینا تودوی او هر سڑی تا جوش وروالی. ده همائی اتن پا باریکش یونس خان شرانای ویایی.
همائی زموج تاریخی نو روایتی اتن ده. زمانو سی شرانی مش پا مزکی پیدا سی ده همائی اتن ور سارا پیدا سی. همائی ده اتن متعلق دوی رای دی. تکم ده غرزیده ده نچا ده سکافت ده دوشان مخالف خالق دی. اغا ده ده پا حوالا ویایی سی ده ده آتش پرست و عبادت ده. اتن په میانځ کښې اور بالوي او چې کوم وطن دوسته خلک دي د هغو دا فکر دی او دا سوچ دی چې دا همۍ زموږ د پلرو د نیکانو د جنګ د تیارولو یو عمل و چې کله به ځوانانو همۍ ښه په جذبه سره وویله نو دوی به بیا جنګ ته دا ځوانان ایستل چې دا اوس تیار دي. د شرانو اتڼ هم د مسودو او د خټکو نه څه کم اتڼ نه دی چې بغیر بې ډوله او بې سازه دا اتڼ کاږي او د بدن د خپلو اندامو له ریدم سره دا اتڼ دا ځوانان او بوډاګان کوي.
اتلس خان شرنای د همای اتڼ سره ویلل یو سندر یو څو مثالونه ورکوي او زیاتوي چې دا اتڼ او سندرې د شرنو قبایانو یادګار دی خو افسوس چې څوک ځنې خبر نه دي.
شاعرانو دا همای ولسی سندرو کې ذکر کړی دی لکه د مثال په توګه دا سندرې راځه راځه کام جوړو نن به تر سرګار کړو سپا یې په شیلاس ول راوړی خو کله دا همای اغوا د لنګ همای اغوا د لنګ دا سندیا همای یو خای دی همای یو خای دی بلس خای کله بیا اتن د همای ګرم سین نو بیا هم همای همای ویل کیږي دا د اتن د جوش وخت دی د دې اتن مبارکی داتې نور ډېر مثالونه شته چې کوم یادګار باندې دي خو افسوس چې څوک ځینې خبر نه دي. خوشحال ریډیو دا کمال وکړ چې دا شعر برسېره کړ.
د همای اتڼ یو شوقین ببرګل زیاتوي چې په اتڼ کښې وم بیا ځان او جهان را نورک وي ځواني وي مستي وي او ورسره چې د همای اتڼ ای د دې نه بل بهان یا سو خوند وي.
دا اتڼ ما د خپلو مشرانو نه لیدلی او بیا ما زده کړی و. زه چې کله دا اتڼ اچوم ما نه ځان خود خو ټول جهان را نه ورک وي. داسې یو جوش یو ولوله وي یوه مستي وي یو خوند وي. زه بیا هم چې ځواني وایي او غریب ژوند وایي همی وایي اتڼ وایي د دې نه به بل هم څه خوند وي.
مشال رادیو ته غوږیست اوس به وه هم ور شو یو ورسته سندره به د سلام پښتونخوا و ورو د اسحاق خان په غږ باندې د طبقت غنی ده راځي چې تر کړو.
خپری چینی لا رکھ روانوا کلیا تا گانوی حسن کی پیشانوا مچ ورتو قتل ہو سویرا نیوڑلو مچ ورتو قتل سویرا نیوڑلو چور تو قتل سڑا نیوڑلو ہدایت چارو کرم سرم اور پاند پھیل لو گا پکل راشیا کل بھئی وینما گا پکل راشیا کل بھئی وینما
کل راشیا کل بیوی نما حال ورتا تزڑوائیم دیزل چیوی نما سودائی بشم ہو یو سل پیارا ولی تایت سودائی بشم